کتل کیږي فلټرونه ور بدلایي چې دا کټیا ډیر خبرنه کی په دې سربیره د ډیزلی موټر هم وای ډیر رول لري نسبت پټرولي ته دا هم وای هوا ډیره ککړوي دا څنګه ده خبره
د پیټن د ترانسپورت مسله یو له مهمو عاملونو څخه ده چې د کابل هوا ککړتیا ډیره کړې ده هغه ډیزلی موټر دی که هغه پټرولي موټر دی نو تاسو وګورئ په کابل کې د درې سوه زره موټرونه ډېر په کابل کې د اوس نسل د کابل موټرې دي چې اکثره نورو ولایتونو نږدې او لرې ولایتونه خلک وزارتو لپاره یا شخصي کاروبار لپاره کابل ته روزانه ځي او راځي دغه نور بل حاملې ده او دغه تر څنګ تاسو وګورئ په کابل کې یو بل عامل هم شته چې اکثرا دلته عمامونه چې دي او د اوبو او وضعي لپاره چې خلک کاري دا مسائل چې دي هغه تر څنګ د بلندلې چې دي اکثرا ګرمۍ لپاره فلټر نه کوي د غنن خپل شاهد مې چې اشاره نه ونه راتله ما په اشاره نه کې چې یو اصلي ترين نقطه د کابل ده هلته یو لس منزلای کور مولید چې بغیر له فلټر مکمل د کوم دود یا لوګي چې دفو د په هوا ته یو خبرې ده نو دغه مخنیوي هم مشکل ده چې دغه ټول ستونزې هغه دي چې د هوا ککړتیا سره سمون لري نو د دې لپاره دې تر اړتیا ده چې هر اړخیز ګامونه پورته کړي دولت هغه تر څنګ خلک نو دا په مجموع کې داسې ستونزه ده چې یو بوټ نه لري یو عامل نه لري چې موږ وایو چې یو عامل د خلاص څو عامل یو ځای سوي دي کابل هوا ککړتیا
بل تاسو دې ټایرونو خبره وکړه چې ځینې خلک ټایرونه سوځي یا سکاره سوځوي لرګي په خپل هم فکر کوي چې هوا وکړوي او کنه ځکه چې شمه دې په شمې کې سکاره څوک استعمال نه کوي او نور شان استعمال نه کوي ځان د تودولو لپاره لرګي خو دې اقل استعمالوي شاید یو لږ دم وي چې په شمې کې هوا ډېره خراب ده په شارونو کې خلک یا لرګي یا نور د سم توکي ډېر استعمالي په نورو وختونو کې نه استعمالوي
دقیقا په هر حال کې چې د کاوا دیوا کټړتیا شاخصو ته چې موږ وګورو په کابل کې 2.15 پی ایم یا پرټیکولر میټر چې ورته وایي هغه ذرات معلق ذرات په کابل باندې سیمو کې لیدل کیږي یعنی د هوا ککړتیا دومره واضح لیدل کیږي چې یو کس خپل په سترګو ویني چې په دغه هوا کې څه شی ګرځي اکثرا دا هغه ټایر او پلاستیک دي چې په مخکاره کې خصوصا هغه نواحي چې هغه منطقه کې چې ډېر د فقیر خلک اوسېږي لکه اوله ناحیه چې هلته د سترګوندي ځایونه ډېر زیات فقیر دي او د خلکو عاید ډېر کم ده هلته د لرګي مسله ته وویل لرګي صحیح ده چې یو ناوه د هوا ککړتیا کې رول درلودای شي خو په هغه اندازه چې ټایر او پلاستیکو بعضی خلک مت مال دلی دي چې بعضی خلک حتی د استفاده شوي موبلاین د موټرونو چې پاتې کیږي دا سوځي نو په مجموع کې دا عوامل دي چې کابل یې ککړ کړی ده دغه تر څنګ ګوره موږ د شنه ځایونه هم نه لرو کابل ډېر وړاکی ښار ده وو میلیونه نفوس ته ژوند کوي نو وو میلیونه نفوس لپاره کابل جوړ شوی نه ده که هر څومره موږ مخکې تللي کنټرول ولرو مخکې تللي موټرونه ولرو او همداسې ټول سیستم هم برقي اوسېږي بیا هم د هوا ککړتیا رامنځته کیږي ځکه کابل د جغرافیې له اړخ نه همداسې لکه کاسه په شکل غوندې موقعیت لري نو که چیرې دلته نفوس زیاتېږي دلته ګڼه ګوڼه زیاتېږي د دې هوا ککړتیا لامل کیږي نو دې ته ضرورت ده چې اوس باندې شپې کې متوجه اوسېږو موږ د هوا ډېره ښه پاکه دي ځکه ډېره پرچې دلته یو طبیعي شمال غوندې یو طبیعي باد غوندې هغه ککړتیا له خار نه باسي په مجبور کې دا عوامل چې د هوا ککړتیا لري
بله ډېر مننه سلامات اوسې اوس په ورشو شاغلی ولی مدقیق د چاپیریال ساتن متخصص ده مدقیق صاحب تاسو ته مرکلی وایم یادونه وشوه چې وای په افغانستان کې خصوصا لوی ښارونو کې د هوا وضعیت ښه نه دی خصوصا په ژمي دا وضعیت خرابی شي د شاغلی سلیمان خیل د شنه فضا یادونه وکړه ونی بوټی دا څه ډول کومک کوي شاید موږ دې ځین اوریدونکو په ذهن کې دا تیر شي چې نو ونی او بوټی په څه شکل سره هوا تصفیه کوي
ډیر مننه سلام سره سلام تاسو ته د تاسو اوریدونکو تر دې پروګرام مل ماته دیونو یا دشنو ساهو اهمیت چاپیریال که دیر زیاد تا دیده نن دی موضوع پا تراو سرا یو اهمیت او یو فیگن یا گت ایداد سه شنی ساهی پا مجموع که هوا تشکه کوی مگه دی چاپیریال پا استلاحاتو که شنو ساهو تا دی هوا فلتر وای اغه دلیل چې دا ولې ستاسو توایي دا چې څومره موږ تاسو شنې ساحې په یو محیط کې په یو چاپیریال کې ولرو د ونو خاصت داسې یو وی اکسیجن چې د تنفس ډیره عمده او حیاتي برخه ده د اکسیجن هوا ته آزادوي یعنې تولیدوي او دغه په بدل کې کاربن دای اکساید چې هغه کوم څه هوا کړی هغه جذبوي یعنی ولې شنې ساحې کاربن دای اکساید جذبوي او په مقابل کې موږ ته اکسیجن راکوي چې موږ د تنفس لپاره ټول ژوندي موجودات په پورې دي موږ ژوند په پورې تړلی ده دا یې اهمیت په چاپیریال کې چې څومره موږ شنې ساحې ولرو معنا یې دا ده چې په طبیعي شکل باندې موږ په د هوا د تصفیه د فلتر لپاره زمینه مساعده او پاکه هوا به ولرو د کال په اوږدو کې.
بله مدقیق صاحب، عام خلک څنګه کولی شي د هوا په پاک ساتلو کې د ککړتیا په مخنیوي کې رول ولوبوي؟ آیا بېله حکومت خلک هم څه کولی شي؟
ولنه څروان صاحب، د هوا ککړتیا په کابل کې یا د افغانستان په لویو ښارو کې دا اوسنۍ ستونزه نه ده. دا له ډېرو کلو ډېرو پخوا کلو راهیسې دا ستونزه روانه ده او په دې کې په تېر کې موږ کافي کار کړی وو. د موږ ارزونو په یو وخت کې دا ښودلې وه چې د کابل د هوا د ککړتیا لاملونه چې موږ مشخص کړي وو په دې کې د هوا د ککړتیا لامل چې د استوګنې له ساحو نه ده، دا د ټولو نورو سکتورونو چې مخکې تاسې مېلمه ورته اشاره وکړه دا ډېره زیاته ده. یعنی په هغه وخت کې تقریبا 20% د هوا د ککړتیا هغه لاملونه یا منابع هغه په کابل ښار کې د کورو په منځ کې دغه د سون توکو استفاده وه، که هغه سکاره وي، که هغه لرګي وي، که هغه پلاستیک وي، که هغه هر څه وي. دغه سره په څنګ کې د کابل په ښار کې موجوده د خامه سړکو موجودیت او د کابل په ښار کې خصوصا د دې غټو دغه بار سوري غټې لاریو تګ راتګ دا یو عمده لامل و نسبت له دې نه چې موږ ټول د ترانسپورت سکتور یا د کیفیت تیل وښیو. هغوی خپله برخه لري ولې د هغوی فیصدي ډېره ټیټه وه. مطلب مې دا ده چې زه دغه خپله ځواب د تاسو سوال سره وتړم چې که چیرې د موږ عمده لامل د هوا د ککړتیا هغه د استوګنو له ساحو نه راځي، نو په دې کې خو دا طبیعي خبره ده، ښکاره خبره ده چې د خلکو د عام ولس نقش په دې کې زیاتېږي. خو خبره دا ده چې عام ولس د دې توانایي لري چې هغوی پاکې انرژي استفاده وکړي. دلته بیا مسؤلیت حکومت ته ورګرځي تر څو حکومتونه خلکو ته د ژوند د هوساینې لپاره پاکې انرژي منابع برابرې کړي. یعنی برق باید ولرو، برېښنا په کابل کې یا په افغانستان کې موږ نه لرو. دا اوس ګمان نه کوم چې د کابل په ښار کې په 40 ساعتو کې د درې یا 4 ساعتو نه زیات موږ برېښنا ولرو. او دغه سره پخوا کې هوا ډېره زیاته یخه ده، هوا سړه ده، خلک مجبور دي خپل کورونه د استوګنې ځایونه ګرم وساتي. نو کله چې هوا سړیږي د کوټې یخنۍ یا یخې هوا کچه زیاتېږي، نو د کور کښتن عام خلک مجبور دي چې هر هغه شی چې دوی ته اسانه لاسرسی پیدا کړي یا دوی ورته اسانه لاسرسی ولري له هغو نه استفاده کړي. په ډېرې خواشنۍ سره هغه ارزانه منابع دي چې هغه ټول په مجموع کې هوا ککړي او د هوا د ککړتیا سبب ګرځي. که چیرې زموږ خلک په مجموع کې یعنی په مسؤلانه شکل باندې هر یو خپله ونډه واخلي او دغه سره په څنګ کې حکومت یا دولت یا موجوده نظام خلکو ته د منابعو د پاکو د پاکې انرژي د منابعو د لاسرسي شرایط او زمینه مساعده کی برابر ہے کی د هوا ککړتیا په اوږده مهال کې کمیدای شي. د دا خطر لپاره اوس موږ که هر څو رحم اوس د کابل په ښار کې په لویو ښارونو کې دغه د چاپیریالي پیشنهاداتو توجه وکړو، په سږ کال کې یا په آینده کال کې هوا نه پاکي دا ډېره اوږده او ډېره پیچلې مسله ده. د لپاره وخت پکار ده که چیرې موږ غواړو په راتلونکي کې د کابل ښار او د نورو لویو ښارو هوا پاک وساتو، باید له اوس سر له اوسه موږ لاس پکار شو او هغه ته باید توجه وکړو، هغه ته اقدام وکړو. نو د خلکو ونډه دا ده چې په داسې شرایطو کې چې دوی ته باید ځان وژغوري. خصوصا ډېره مهمه خبره دا ده، کېدای شي په دې باندې به وروسته خبرې وکړو، خو په هر صورت دغه د سهار د مخې او د مازدیګر د ماښام له مخې چې کله د شنه لوخړه راټیټېږي هغه کچه، البته دا یو تخنیکي مسله ده چې په یخنۍ کې دغه هوا خپله وزن پیدا کوي. کله چې هوا وزن پیدا کړي دغه کوم ګرد او غبار چې موږ تاسې وینو په سترګو باندې د دغې هغه څپه ټیټه راځي، داسې کچې ته راځي چې انسانان نور ژوند یا صحت یا روغتیا ته تاوان رسوي، تنفس کېږي. نو په دغه وخت کې خصوصا هغه کسان چې هغه ډېر زیات زیانمنونکي دي، لکه سپینساری خدی یا سپینگیری نارینا او ماشومان، خصوصا په دې وختو کې د کوشش وکړي که ډېر اړین کار ونه لري باید له کورو نه ونه وځي. ښه ده چې لږ څه انتظار وکړي که چیرې لمري چې هوا لږ توده شي بیا کوی چې زمي ورځني ژوند ته دوام ورکړي. دغه ګمان کوم خلک کولی شي چې په دغه شکل حداقل ځان د دې له منفي تباتو نه وژغوري.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. تاسې دې وویل چې په لنډ وخت کې دا مخنیوی ممکن نه ده، لیکن په اوږد مهال کې مخنیوی ممکن نه دی. یو شته چې زما ور پام شوی دی، هغه دا ده چې د موږ د کور جوړولو د سبکو طریقه هم ډیره مناسبه نه ده چې ډیره انرژي پکې مصرفیږي. په نورو ځایونو کې دې ته ډیره توجه کوي چې او کور سي جوړوي څومره کمه انرژي پکې مصرف کوي او څنګه په اسانه سوړ کې چې په دواړو صورتونو کې په دوتولو او سړولو کې انرژي مصرفیږي. خو خیر، په دې اړه خبرې وشوې. سلیمان خیل صاحب، د ښاروالیو په ونډې په اړه که خبرې وکړي، ښاروالۍ تر څه حده پورې کوشش کوي یا یې کړی دی چې خلک داسې مواد ونه کاروي، ونه سوځوي چې هغه چاپیریال ډېر ککړوي، او یا د فلټرونو یادونه تاسې وکړه، څومره فشار راوړي د کورونو په خاوندانو، خصوصا د لوړو ودانیو په خاوندانو؟ دقیقا، دغه تر څنګ چې
اصل یو فرد یا هر یو کس خپل مسؤلیت لري، ښاروالي هم مسؤلیت لري چې ترڅو د ښار نظم او کنټرول هم ولري او د هوا ککړتیا پاک لباندې هم خپل اقدامات ولري. دغه د چاپیریال ساتنې ادارې تر څنګ فلحال زه خپله د پی ډي اې کې کوم وخت حیران کیږم چې دا څنګه لکه قانون دی، څنګه کار روان ده. یو خانه دولت ټولو باندې فلټرونه نصبوي او خلک باندې ډېر قوي نظارت کوي ترڅو خلک د هغه توکي ونه سوځوي چې د هوا ککړتیا لامل کیږي. د بلې خوانه دته د سون توکي په لیلام باندې راځي د چاروالي له خوانه چې یو نرخ ورته تعینېږي چې هر څوک تلی سي هغه دین اخیستی سي په آزاد ډول باندې. یعنی د یو خوانه دوی مجبوره دي چې خلکو ته د سکرو مخنیوی لپاره عامه پوهاوی وکړي ترسو هغه دې نه کاروي یا رقل ته ورسوي، هغه پر ځای د ګاز وکاروي، برق دې وکاروي. د بلې خوانه بیا دوی خپل بیرته اعلان کوي چې مطلب دی په پتون کې دومره قیمت دولت تعین کړی ده اسو بیا اخیستی دي. نو دغه تر څنګ دولت نور کارونه اوس په حال کوي، لکه د فلټرو نظارت کول چې په جیګ ودانوي باندې فلټر چې کوم ستدي هغه باندې نظارت کوي چې خپل فلټرونه دی ولګي، او د کڅوړ فلټر نه لري هغه مکمل هغه بلاک بلډینګ مراده کوي. خو یوازې دا صحیح نه ده، زه دا اوس د شارې نو پارک نه تیرېدم چې مې کتل شارې نو پارک چې یو هغه پارک بچي دغه تر څنګ چې د یو عادي وګړي لپاره یو سکون او آرامش بخي ایکوسیستم د پاره دی هوا کا کړتیا ل پاره او د خار کولا ل پاره ډیر مهم کنل کیږي. متاسفانه هغه د تجارتي کنه اخیسته له اوس هغه تجارتي کړل چې مطلب خلک به ټیکټ کوي هلته به ځي هلته به آبشارونه به وي هلته به مختلف زینتي بوټي به وي هلته به د لوګو نور شیان به وي. نو دا خپله د خار ایکوسیستم له منځه وړي او هغې تر څنګ یو کس په قانوني او په طبیعي شکل باندې 15 متر مربع شنه ساحه ته ضرورت ده په ژوند کې ترسو هغه ساحه نه ګټه اخیستی اوسي آرامش پکې پیدا کړي هوا ککړتیا له منځه لاړ سي ایکوسیستم دې جوړ سي او هغه دغه طبیعت بیلانس برابر اوسېږي. خو متاسفانه په تاسو کې وګورئ په ټول کابل کې 15 پارکونه نشته دي. شنه بوټي ډېر لږ دي او نفوس په ډېرېدو ده. ویر سختونه یا سرکونه بعض ځایونه خامه دي بعض ځایونه ګلدانونه صحیح نه دي او دې خواته ښار متمرکز دی او دي کې دا ټول ستونزې دي چې ښاروالۍ دې ته باید فکر وکړي. دلته دې باید هغه صحیح ده چې اوس کابل نوی کابل ښار په نامه بل کابل جوړی فیز 1 فیز 2 کار په روان ده. دا ښه اقدام ده خو دغه کم منابع کم شوزوینه کم سرسبزي چې موږ په کابل ښار کې لرو دغه دې وساتل شي دغه دې تبیر په شکل باندې وساتل شي. دا دې تجارتي نه کول په کار دي ځکه دې سره کولی شو طبیعي شکل موږ خپل هغه کابل ښار هوا پاک وساتو پوری کې خپل تازه هوا ولري او په ځینې کې د هوا ککړتیا لپاره یو طبیعي او پاک فلټر موږ وسیږي. شته ټول مسؤلیت د چاپیریال ساتنې ادارې سره د کابل ښاروالۍ مسؤلیت ده.
بله ډېره مننه سلامت اوسئ. مرقیق صاحب د هوا د ککړتیا او د انسان د سلامتیا یا روغتیا د ارتباط په اړه هم که اوریدونکو ته ووایي چې څومره سره ارتباط لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 2 میلیونه انسانان د ککړې هوا له کبله مري او موږ هم د یو شي شاهدان یو. هغه داده چې کله ژمی شي زموږ په لویو ښارونو کې لکه کابل ناروغي راز راز ناروغي ډېرې دي. دا څومره سره ارتباط لري؟
څاروان صاحب مخکې دې ته دا ډېر سوال ته زه تبصره پرې ولرم ځواب درکم. غواړم یو مسلې ته دې ته مخکېني سوال په رابطه باندې اشاره وکړم چې د چاپېریال مسایل د چاپېریال ککړتیاوې او د هغو مخنیوی دا په دولتي چوکاټ کې یا په دولتي سیستم کې دا د یوې ادارې کار نه ده. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلیت او دنده د هغوی د قانون په اساس نه پوهېږم چې قانون به اوس هم نافذ وي او که هغه به هم په تعلیق کې وي. د هغه په اساس د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیت دا اوس د چاپیریال لپاره قوانین مقررات پالیسیانې او هغه کړنلارې رامنځته کړي تر څو د هغو په اساس باندې دولتي مربوطه ادارات چاپیریال خوندي او سالم وساتي. خو په ډېره خوشنۍ سره په تېر وخت کې دغه د ټولو سکتورو تر څنګ د کابل ښاروالۍ یګانه یا یوازینۍ اداره وه چې د چاپېریال د قوانینو د تطبیق مخنیوی به دوی کوو. د دې پر ځای چې دوی خپل مسؤلیت ادا کړي او چاپېریال ته توجه وکړي چاپېریال پاک وساتي دوی به ممانعت کوو. دوی به د قوانینو د تطبیق مخه نیوله. دلیل یې دا و چې کوم سکتورونه چې د کابل په ښار کې فعال دي او هغوی د هوا ککړتیا سبب ګرځېدل هغوی ته د جواز ورکول او د کار او فعالیت مسؤلیت د ښاروالۍ و او ښاروالۍ به دوی نه هغه دولتي ټکسونه اخیستل تر څو خپل عواید زیات وښي. نو که چیرې د چاپېریال قوانین به تاسو په هغو باندې تطبیقول تاسو مجبوره وئ دا سکتورونه باید وتړئ د دې فعالیت باید ودروي. د دې په مقابل کې به ښاروالۍ له دوی نه دفاع کوي. یعنې دا یو مسؤلیت ده د کابل ښاروالۍ نه په تیر کې او نه متاسفانه په اوس وخت کې دوی توجه نه کوي. خصوصا چې اوس د کابل په ښار کې د سړکونو جوړول تر کار لاندې دي. دا یو ښه اقدام ده چې باید موږ سړکونه زیات کړو تر څو ګڼه ګوڼه کمه شي چې د خپله د چاپېریال یا د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې سهم لري. خو موږ باید از دې کار د اجرا کولو لپاره ښه فصل باید په نظر کې ونیسو. دا اوس یې وخت نه ده. د دې په څنګ کې چې هوا ککړه ده او د دې سره په څنګ کې بیا د سړکو یا د کورونو ورانول دوی ته لاس لاندې نیولی دي او ګرد او دوړه ډېره زیاته تولیدیږي. دا خپله د ککړتیا زیاتوي. راځم د تاسو سوال ته چې د چاپېریال یا د هوا د ککړتیا او د انسان د روغتیا دا مستقیم دی او بل سره تړاو لري. په تیر وختو کې یو ارزونه چې د روغتیا وزارت یا عامه روغتیا وزارت ترسره کړې وه، په یو کال کې تقریبا تر 3000 پورې انسانان موږ یعنی دوی مړینه ثبت کړې وه چې هغه تنها د سکاروي یا د سینو بغل د مریضۍ له امله خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړي.
یوازې فکر کوم په کابل کې ده،
تما په کابل کې د دې سکاروي د مرض هغه عوامل چې دوی څېړلي وو زیاته فیصدي یې د هوا د ککړتیا په نتیجه کې وه چې خلک په دې مرض باندې اخته شوي وو. او اوس د اوس موږ او تاسو خبره کوو د کابل په ښار کې خصوصا ډېره زیاته دغه ناروغي خپره ده، او زموږ ډېر زیات هیوادوال له دې سره داسو ګریوان دي او په شدیدو تنفسي امراضو باندې اخته دي. د دې دلیل عمده دلیل ټول به د هوا ککړتیا ده چې موږ متاسفانه د هوا ککړتیا زموږ هیوادوال تنفس کوي. او بله خبر دا ده چې د کابل د هوا د ککړتیا ترکیب چې موږ ارزولی وو په هغو کې هغه یو علمی اصطلاح ده، هغه ته PM10 وایي. یا PM10 هغه معلق ذرات چې هغه په سترګو نه لیدل کېږي، ولې د مقیاس اندازه یې په لس یعنی ملي مایکرونو په اساس باندې محاسبه کېږي. د هغه ذرات چې د ګرد او غبار په واسطه باندې د ځمکې له سطحې نه پورته کېږي او په هوا کې معلق پاتې کېږي. نو دغه ټول خصوصا په دې کې به د کابل ښار د هغه خلک چې د غرو په شاوخوا کې به دوی اوسېدل، د دوی دغه په درخت او کنارابونه به سي وو. د باران په وخت کې به دوی چون هلته امکانات نه لري، کانالیزاسیون وجود نه لري په مجموع کې په کابل کې، دا به دوی د پرېښودل به سي وو، به یې راوړي د ټیټو ساعاتو ته او دا به د سرکونو غاړې همالته وچېدل. بالاخره به د ګرد او غبار په شکل باندې هوا ته بېرته پورته کېدل. یعنې دا هغه شیان دي، هغه لاملونه دي چې تر اوسه پورې هم زه په اطمینان سره ویلی شم چې دې ته چا پاملرنه نه ده کړې چې موږ یو ښه د کانالیزاسیون سیستم ولرو او دولتي اداره چې د ښاروالۍ په څنګ کې د ښار جوړونې وزارت چې هغه ته اشاره ورته وکړه چې کورونه موږ جوړو په معیاري شکل نه دي. یعنې دغه ټول ادارات باید لاسته راورکړي تر څو د هوا د ککړتیا لپاره باید کار وکړي.
ډېره مننه سلامت اوسې قدر من اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو میکروفون ستاسو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د هوا په ککړتیا خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصصان ولی مدقق او سید محمد سلیمانخیل. سلیمانخیل صاحب، په خو چې د هوا په اړه د چاپیریال په اړه مو خبرونه درلوده څو کال مخکې، یو ډېر جدي شکایت د خښتو لبټیو څخه چې د کابل په شاوخوا کې دی، یو ویل چې دا بټي لوګي تولیدوي او ډېری تولیدوي، دا سبب کیږي چې د کابل ښار هوا هم خراب شي. او د دې ترڅنګ یو بل شاید چې هغه به وسم وي، ځکه چې برېښنا میشه نشته، هغه جنریټرونه دي چې مجبور دي خلک استعمال کړي، دا هم ډېر لوګي تولیدوي. اوس وضعیت څنګه ده د لدې دوو ناحیو؟
په پټوله کې زما د معلوماتو پر اساس دا کم د خښتو بټیګانې چې وي، دا په تدریجي شکل باندې اوس له کابل څنډو نه لګلې شوي دي. بعضې تلې دي، بعضې دولت دې ته اړ کړي دي چې د خپل کمپنۍ یا د خپل د خښتو بټۍ د دې ځینه دي وباسي. خو څنګه د حساب په سایو کې وو لږ لږ پاتې دي، یعنې په دغوټو په شمار باندې پاتې دي. دا مسله اوس ختمه شوې تقریبا، او د جنریټرو مسله اوس هم پاتې ده. او دا یو ډېر مهمه او دقیق خبره ده چې ډېر زیات ونډه لري د هوا ککړتیا په باره کې. دغه اوس په کابل کې درې تر څلور ساعتونه په یو کور کې ډېر برق نشته ده، نو خلک دې ته اړ شوي دي، خصوصا کمپنیګانې، هغه کمپنیګانې چې
سید سلیمان خیل صاحب چې کله برق نه وي نو خلک بیا مجبوری شي جنریټر استعمال کړي. مخکې دا یادونه وشوه چې ډیرو خلکو وس نه رسیږي چې داسې انرژي نه استفاده وکړي چې هغه مضر نه ده، لکه د لمر له انرژي څخه سولرونه ولري. اما دغه خلک چې جنریټر اخیستی شي، دوی خو کولی شي سولار ولري ک سولار د دوی لپاره چې کومه انرژي په کار ده غمر نشي تبلیدولې دلیل یې څه دی؟
د دې څنګه لکه څنګه چې مونږ ته څه ویلې د دې اوا ککړتیا یا د چاپیریال ساتنه د دې یو دولتي اورګان مثلا د چا یو ناو اړ یو اورګان ته رابط لري یا ارتباط لري تاسو ورې په یو ډیر واضح او لنډ مثال تاسو درکوم په کابل کې یا په افغانستان کې تقریبا 15 مخابراتي شرکتونه دي هغه مخابراتي چې په ټول افغانستان کې د اوس اساسي دوی دي دا 15 مخابراتي شرکتونه دوی د لپاره چې سایتونه یا خپل شبکې فعال لري د ساتنه کار دوی د خپلې ستاسو لپاره دوی کوشش کوي چې دغه ترونه کار واخلي هر یو سایت کې دوی یو جنریټر لري نو د څه وجه هر یو مخابراتي یو کمپنۍ په افغانستان کې له 2000 ډیر سایتونه لري نو هر یو ته یو جنریټر دا چې جنریټر هم د یو سات کې د څه وجه په سل هاو لیټر تیل مصرفوي تر څو هغه سایت دا روښانه وساتي نو دغه د دې تبدیلول سولار ته چې دغه کمپنۍ غانه دغه مالی لارخ نام کولای شي دغه کار وکړي سولار واخلي شمسي واخلي شمسي دی ولاګي او جنریټر تل لري چې سړي رساتې د برق ورته وسیګ افغانستان دې ته پوزیشن هم لري چې سولار شو کوي خو دغه باید څوک وکړي دغه پالیسی باید مخابرات وزارت سره جوړه کی او بولس په وزارت د مخابرات دې خلکو ته وایي چې تاسو دغه جنریټرونه لاس واخلي ځکه جنریټر او انسان هواګانی خرابې سوي دي نو دا تاسو موږ لپاره زیان رسوي نو دې ته په کار ده چې دا دولت د وزارت سره مختصي هم دې نور شرکتونو کې چې هغه جنریټر کاروي هر یو شرکت لپاره څنګه مشخصه وزارت لري مشخصه ریاست لري او د متیزیس اداره هر اداره سره کولای شي په همغږي کې کولای شي شرکتونه جایده هغه کوم کارخانه چې دي هغه ټول وه سي چې ترسو شمسي یا سولري برق سیستم ته ځانونه واړي نو دا یو اړخیز او مختلف ادارات په همکاري سره دا کار کوي چې یو اداره نشي کولای چې هوا ککړتیا یا د دې برق ستونزه هواره کړي چې دا پرشنا وګړي دا کولای شي چې دا شرکتونو ته یا دا خلکو ته هم په هغه ورکړي چې برق نشته افغانستان کې د نظر شت نه شي ټول تسلید ساته برق ولولو نو ضرورت راځي سولار وکړو نو سولار یا شمسی کارولو لپاره نو دا خو د متیزیس ادارې مسولیت نه ده خو یو بل په همغږي سره کولای شي دا کار په افغانستان په هر یو وګړي باندې ته یا هر یو شرکتونه چې هغه
سلیمان خان صاحب مخکې ویل مل د ښاروالیو مسولیت څه دی یا ښاروالیو څه کار کړی دی فکر نه کوئ چې ښاروالۍ کولی شي مثلا حداقل په دوکاندارانو باندې دا فشار راوړلی شي چې جنریټر مه کاروئ له سولار نه کار واخلئ
خو دا بیا هم دې ته مربوط کیږي چې دا کسان چې دا صاحب ویلې د نیپا چې یا د میتی د چابره ساتنې اداره چې یو پالیسی دا یا قانون ساده اداره هغه د قانون دی جوړ کړی دا قانون به د شاروالی او دغه د نور د ادارات مربوطه سره دا د پلی کولو کې همکاري ورسره وکړي اوس د جنریټر چاندالول او یو قانوني لار نه حقوقي لار نه خو د یو ملک ته مشکل نه جوړایي صحیح د چاپیریال ته مشکل جوړیږي خو چاپیریال داسې یو قانون نه لري چې یو بټیوال ته یو دکاندار ته یو چاته مشخص قانون چې ته جنریټر مه لګاو د قانون په اساس داسې خوشي نشته همدغه پالیسي ضرورت په اساس دی چاپیریال ساتنې اداره جوړه کړي بیا د ښاروالۍ ته وزارت داخلي ته نور وزارتو په همکاري سره د پلي کړې په خلکو باندې
بله ډیره زیاته مننه مدقیق صاحب په مخکینی قانون کې د چاپیریال ساتنې کې څه ویل شوي ول کوم شي مخه نیول شوی و دی کوم شي مخه نه ونیول شوی مدقیق صاحب مدقیق صاحب لکه
بله زما مطلب په دې کې دا نه ده چې زه د تېرې ادارې د تېر حکومت د کړنو د مدافعین واوسم هغې ادارې هم په خپل وخت کې نیمګړتیاوې درلودې خو یوه خبره ډېره په واضح شکل باید زه خپلو هېوادوالو ته ووایم چې تېرې ادارې د چاپیریال پیسې کې د قوانینو خصوصا د قوانینو مقررات په برخه کې ډېر ښه اقدامات ترلاسه باندې نیولي. د هوا د ککړتیا لپاره مشخصه مقرره نافذه کړې وه او په هغه کې د هر سکتور لپاره د هر دولتي ارګان لپاره وظایف مشخص کړي وي چې هغه باید تطبیق کړي. په دې کې ستونزه نشته که چیرې اوس هم د چاپیریال ساتنې ملي اداره هماغه د هوا د ککړتیا د مخنیوي مقرره او طرزالعمل او لوایح بیا دا راواخلي او دغه د تطبیق لپاره مټې راونغاړي. زه ګمان کوم چې اوس هم شاید په اوسني ژمي کې یو څه لاسته راوړنې ولرو، خو په یقین سره ویلی شم چې په راتلونکو کلونو کې به دا ستونزه ورو ورو کال په کال کمیږي که چیرې په ښه شکل باندې مقررات تطبیق شي او ټول دولتي ارګانونه خپل مسؤلیت په غاړه واخلي. خصوصا په هغه مقررې کې حتی د دې وړاندوینه هم سوې وه که چیرې د هوا ککړتیا کچه تر یو معینې حدې پورې رسیږي په هغه کې حتی د مکتبو د تعلیمي اداراتو حتی د دولتي اداراتو د هغوی د تعطیل یا د رخصت کولو وړاندوینه هم سوې وه. که چیرې ستاسو په یاد وي په هغه وخت کې د هوا صرف په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا لپاره د پنجشنبه ورځ دولتي اداراتو ته رخصت ورکړل شوی و. د ډېر زیات مثبت تاثیر درلود په هغه وخت کې که د اقل د یوې ورځې لپاره هم که چیرې وکړی شو موږ د مامورینو ګڼه ګوڼه او تګ راتګ د دولتي اداراتو د موټرو تګ راتګ مخه ونیسو دا یو اقدام و په هغه وخت کې. راځم دې مسلې ته چې موږ ډېره ښه مقررات لرو اوس هم لرو او که چیرې د چاپیریال مسایل موږ له سیاست نه راوباسو او دې ته یو 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 په داسې سترګه باندې وګورو چې دا انساني او بشري ضرورت ده. دا که قوانین هر ادارې جوړ کړي وي هغه راواخلو او بالاخره هغه تطبیق کړو زه په ډاډ او اطمینان سره ویلی شم چې په راتلونکي وختو کې به موږ د هوا د ککړتیا کچه راټیټه کړو هم په کابل کې او هم د افغانستان په نورو ښارو کې.
که داسې ډېر په خلاصه ډول ووایاست چې اوس تاسو په نظر کوم اقدامات وشي چې یو خو هغسې اقدامات چې تاسو اشاره وکړه چې اوږدمهال پلان ته ضرورت لري او ډېر وخت ته ضرورت لري، اما یو دا ډول اقدامات شاید وي چې د لنډ وخت لپاره کار ورکوي. نن سبا د کابل او نورو لویو ښارونو هوا ډېره خرابه ده، څه باید وشي چې حداقل یو څه هوا د تنفس وړ شي؟
څلور سر دا ډېر مشکل سوال ده. که چېرې زه یعنی داسې یوه نسخه او داسې یو فرمول اوس په نه لرو چې موږ دفتن هغې ته اقدام وکړو او موږ د هوا په پاکوالي کې یو ډېر عجیب و غریب تغییرات مثبت تغییرات راولو. یوه خبر خو دا ده چې موږ په څنګه کولی شو څنګه وکولی شو چې خلکو ته پاکه انرژي برابر کو سدا لکی د برق ستونزه موجوده ده. په مجموع کې خلک کولای شي چې خصوصا هغه سون توکي چې هغه په ډېر خطرناک لیست کې شامل دي، خصوصا د پلاستیکو سوځول او یا د عضوي غیر عضوي مواد یا په مجموع کې چې د پلاستیک مشتقات دي د دو سوځول باید د دو مخنیوی وشي. خصوصا په دغه د استوګنې شهرکونه چې جوړ شوي دي اکثریت لوړ منزلونه چې لري په دو کې د مرکز ګرمي یا مرکزي سیستم د تودوخې لري. خصوصا په هغو باندې حکومت مربوطه اداره فشار راوړي تر څو فلترونه ناست کړي او دغه دود او لوګی د سکرو له سون نه منځته راځي دا یعنې فلتر شي او د دود مخه ونیول شي. د دې سره په څنګ کې دا د کابل په ښار کې حمامونه چې دي یا د صفاوي چې دي د دوی په حصه کې باید ډېر جدي دې ته پاملرنه وشي تر څو هغوی د سون توکي کنټرول شي او د هغو مخنیوی وشي. د دې سره په خوا کې خصوصا د کابل په ښار کې دي د باربري نقلیه وسایطو د تګ راتګ مخنیوی باید وکړي.
بله صاحب،
خصوصا نقلیه وسایط ډیزل سوځي د دوی په ماشینو کې. نو دا څه مسایل
دي؟ سلامت اوسئ مدخص صاحب کور بدن. سلیمان خیل صاحب، یو شی چې په ایران کې چې هلته هم هوا ډېره زیاته ککړه ده او په ځلونو لکه مدقیق صاحب چې اشاره وکړه وایي دلته پیشبیني شوې په قوانینو کې، لیکن هلته عملي کوي چې کله کله هوا ډېره خراب شي دفترونه او ښوونځي رخصت کړي. یوه یو بل کار هم کړی و چې یو ورځې د دې لپاره چې موټر کم استعمال شي، یو ورځې جفت او یو ورځې طاق شمیرو ته نمبر پلیټ ته اجازه ورکوله. که داسې یو کار وشي او په مقابل کې بسونه ډیر شي، فکر نه کوي چې خلک به مجبور شي چې له عمومي ترانسپورت استفاده ډیر کړي؟
او بالکل، د ایران، د پاکستان او د هندستان د هوا ککړتیا عین په افغانستان غوندې ده، لکه هغوی هم دغه ستونزو سره مخ دي. خب څنګه څنګه چې متفق صاحب ویلي، مونږ په لاند مهال کې لکه په یو میاشت کې یا په داسې واضح ووایي چې په یو میاشت کې یا په لس ورځو کې چې خلکو ته ووایي چې د هوا ککړتیا دغه حل لاره ده، دا داسې مونږ نه شو ویلای او هېڅ امکان نه لري د خلکو، ځکه دا د پخواني ده د شپږو کلو یا د لس کلو را په دې خوا د هوا ککړتیا په دې حالت رسېدلې ده. نو یوازینی کار چې مونږ کولای شو خلکو ته ووایو چې ځان وژغوري د هوا ککړتیاونه،
لکن په داسې خاصو حالاتو کې چې هوا ډېره ککړه شي، مثلا یو لارې دا و چې دفترونه بند شي یوه ورځ، نه دوه ورځې په اونۍ کې، درې ورځې په اونۍ کې، یا ځینو وخت چې بیخي ډېره خرابه شي حتی ښوونځي بند شي په هغه ورځ رخصت شي، دا موقتي حل لارې کېدای شي.
او بالکل، دا 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 ډېر حال لري کېدای شي، لکه څنګه چې وګوره په کابل کې بعضې ځایونه دي، تقریبا اکثر ځایونه د کابل اکثر ناحیې چې دي هغه د هوا غلظت دي، د ذراتو غلظت ډېر زخته زیاده، یعنی زخته زیات ناسالمه هوا ده ټولو وګړو دپاره، ناسالمه ده نه یوازې د سپینګرو دپاره یا ماشومانو دپاره، ټولو دپاره
سلامت کوروادن شغل سید محمد سلیمان خیل او ولی مدقیق چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، سلامت اوسې. لوریدونکو هم منندویو د چاپریال پیژندنې لیوه بل نظر خاوند ساحل دوران سره مو هم خبرې کړې دي او لومړی مو ورڅخه پوښتلې دي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون پکې چټک دی، دلیل یې څه دی؟
دا چې افغانستان ځکه د نړۍ د هغو هیوادونو څخه دی چې په دې کې د اقلیمي بدلون اغیزې ډېرې چټکې دي، نو دلیلونه مختلف دي. که موږ وګورو د افغانستان د جغرافیایي موقعیت د چې افغانستان په وچ او نیمه وچه سیمه کې موقعیت لري، چې دا ډول د سیمې اکثرت د تودوخه د لوړېدو او د ورخ د کمېدو په وړاندې ډېرې حساسه دي. همدارنګه که بلې برخې ته موږ اشاره وکړو، په غرنیو یخچالونو تکیه ده. افغانستان یو د هیوادونو څخه دی چې سیندونه او اوبه له غرنیو یخچالونو سرچینې اخلي، او د تودوخې زیاتوالی د دغه یخچالونو د چټک ویلې کېدلو لامل کېږي، چې د اوبو طبیعي هغه کوم نظم چې دی هغه ګډوډېږي. همدارنګه که چیرته مونږ چاپیریالي مدیریت ته اشاره وکړو، کمزوره چاپیریالي مدیریت ته د ځنګلونو پرې کېدل چې په دې کې شامل دي، د څړځایونو له حده زیات استعمال او د ځمکې ناسم مدیریت د طبیعي توازن د خرابېدو سبب شوی دی. که چیرته اقتصادي او تخنیکي کمزوري ته راشو، نو افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیز د مخنیوي او تطابق لپاره کافي سرچینې، تخنیک او بنسټونه نه لري. که څه هم په دې تیر اخره کې دې ته پاملرنه شوې ده، تر یو حده پکې کار شوی ده، خو په هغه پیمانه چې په نور هیوادونو کې دي لکه توجه ورته نه ده شوې. که د افغانستان د کرنه سکتور یا برخه ته راشو، نو افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې اقتصاد اکثریت په کرنه او مالداري باندې متکی دی، چې اقلیمي بدلون مستقیم اغیز کولی شي د خلکو په ژوند باندې حتی اغیز وکړي. او که چیرته به نړیوال اقلیمي بدلونونو ته وګورو، افغانستان تر هغه حده نه دی چې مثلا د نړۍ اقلیمي بدلون کې د رول نسبت هغه هیوادونه چې هغوی ډیر د کې رول لري لکه افغانستان په هغه پیمانه مند نه دی، خو بیا هم که چیرته د نړۍ اقلیم بدلیږي نو دا په مستقیم ډول په افغانستان باندې تاثیر کوي او دې تاثیرات ښکاریږي. نو په ټوله کې ویلی شو چې دغه هغه عوامل دي چې سبب شوی دی چې افغانستان د وچکالۍ، سیلابونو، د اوبو کمښت او خوراکي نمنۍ لګواښونو سره مخ شي.
عموما په ژمي خصوصا بیا په ښارونو کې هوا ډېره ککړې وي، د دې علت څه دی؟ په نسبت پسرلي ته، نسبت اوړي ته په ژمي هوا ډېره ککړې وي.
عموما کې په ژمي کې لوی ښارونه د هوا ککړتیا شاوخوا پکې زیاته وي، او د دې هم مختلف لاملونه دي، لکه د سون توکو زیات سوځول. په ژمي کې خلک د تودوخې لپاره سکاره، لرګي، تیل او ګاز دا ډیر کاروي، چې لوګي تولیدي، همدارنګه زهري ګازونه هوا ته خوشې کوي، چې دا هم د دې سبب کیږي چې لوی ښارونو کې لکه د هوا ککړتیا رامنځته شي. بل حرارتي انعکاس دی، دا په داسې شکل وي چې ژمي کې د سړه کومه هوا چې وي دا د ځمکې په سطحه باندې وي، او توده هوا چې وي دا د ځمکې د سطحه نه څه نه څه پورته وي. نو دا د دې لامل کیږي چې د هوا چلخت له منځه لاړ شي، ډیر کم او کند شي، نو دلته کوم ککړتیا چې وي هغه پاتې کیږي او هوا ککړه وي. بل د موټرو انجنونه ستونزه ده چې هغه لکه چلیږي او مضره ګازونه تولیدوي. همدارنګه که چیرته راشو د سون توکو ته، نو د ټیټې کچې سون توکي چې دي په ښارونو کې لکه هغه نه استفاده کیږي، او د دې د ټیټ کیفیت د دې لامل کیږي چې هوا څو چنده ککړه شي. بل که چیرته مونږ وګورو خارج جوړښت دی، چې لوړې ودانۍ، تنګې کوڅې د هوا طبیعي جریان کمزوری کوي، او که هوا هم ککړه وي هم هغه ککړوالی پکې په یو شکل د اشکالو بند پاتې کیږي. نو ویلی شو چې دغه لاملونه دي چې دې سبب کیږي چې ژمي کې د لویو ښارونو هوا تر نورو فصلونو ډیره ککړه وي.
شاید د ډیرو لپاره دا سوال هم وي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید څه وکړو، کومه لاره هم لري؟ د افغانانو شرایط البته پام کې ونیسئ، خصوصا د دوی اقتصادي شرایط، هغه امکانات دوی نه لري چې نور لري. مثلا نور هیوادونه کولی شي چې وای سکاره نه سوځو ځکه چې تاوان کوي، لرګي نه سوځو، ربړ نه سوځو، فلانی شی نه سوځو چې تاوان کوي، لوګی ډیر تولیدوي. دغه شرایط هم په پام کې ونیسئ، څه کولی شو؟
د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په افغانستان کې چې دوی د لکه اقتصاد سره برابر وي، داسې حل لارې چارې ته که چیرته مونږ اشاره وکړو یا د هغه نه څخه یادونه وکړو، نو ویلی شو د پاکو سون توکو ترویج باید وشي. دا داسې ناڅاپي ډول باندې داسې نه کیږي، لکه چې مونږ وویو چې مثلا دا مسوځوي یا هغه وسوځوي، دی بدیل لارې پیشنهاد شوي. نو لکه څنګه چې ما ویل د پاکو سون توکو ترویج کده رورم ترویج شي، هیڅ نړۍ په هیڅ هیواد کې هم داسې نه دي شوي چې یو دم لکه بدلون نه رامنځته شي. هوا په ککړتیا کې که چیرته مونږ زراعت او اقلیم او د نورو برخو ته وګورو، نو هر څه په تدریجي شکل باندې مخته لکه منځته راځي. نو د پاکو سون توکو ترویج که چیرته وشوي، لکه پر ځای د دې چې خلک لسکرو او لرګیو یو دم منع شي، باید ورو د ګاز اصلاح شوي بخاري او لږ مصرف لرونکو وسایلو کارول هم شي. همدارنګه اصلاح شوي بخاري او دودکشونه که چیرته رامنځته شي، لکه دا هم یو د حل لاره ده. دا هم پوهاوی وشي خلکو ته، نو ویل شي چې لکه دود دی غوې کورنۍ غړو ته یا ماشومان ته څومره تاوان لري، او د هغې په ځای چې څومره دوی کولی شي له هغه امکاناتو ګټه والي چې ډیر دود تولید نه کړي. یو بل ساده کنټرول د موټرو کنټرول مونږ ویلی شو، لکه کوم موټرونه چې موجود دي کولای شو د غوې لکه ماینه وشي، چې دا د دوی د سون دغه چې په کومه پیمانه باندې دی. بل د خارش نه فضا دا ډېر رول لري، که چیرته په د کورونو مخه کې، جوماتونو کې، ښوونځیو کې، سړکونو کې نشنه ساحه یا شین پوښښ زیات شي، نو دا د هوا په پاکوالي کې ډېره مرسته کوي. که چیرته مونږ وګورو یوه ونه زیاته پیمانه اکسیجن تولیدوي، نو کوچومرم هوا خرابې یا ککړېږي په ماغه اندازه چې موږ شین پوخخ یعنی زیات کو نو په ماغه پیمانه به موږ د هوا د ککړتیا مخنیوي کړی وي. د کثافاتو نسوځول یو بل لار هم دا ده چې خلکو ته وي چې مثلا د پلاستیک چې دا ډېر یو زهري دود تولیدوي چې په مستلا وي دا باید نسوځول شي او د پلاستیک نه د بدیل لارو لکه شیانو ګټه اخیستنه وشي. بل د ټولنې دا ګډ مسولیت ده چې په کوڅو ناحیو کلیو ښارونو کې په دې راټول شي او په دې باندې خبره وکړي چې څنګه موږ د دې د ککړتیا نه مخنیوی وکړو، حل لارې پیشنهاد کړي، عامه پوهاوی وکړي. مخکې ما یادونه وکړه کوو د امکان په صورت کې لکه اوس خو نړۍ پیشرفت کړې حتی تر افغانستانه پورې د لمریزې انرژۍ نه ګټه واخیستل شي. دا کوچني سیسټمونه مثلا موږ ویل شو سولر سیستم چې حتی په کلیو باندې کې خلک ته نه ګټه اخلي، که دا ترویج یا استفاده زیاته شي نو د هوا د ککړتیا نه په ډېره پیمانه موږ مخنیوی کړی وي. نو په لنډه توګه په افغانستان کې د هوا د ککړتیا مخنیوی یوازینی د قانون په زور نه بلکې د خلکو په پوهه، همکاري او تدریجي بدلون باندې ممکن دی چې دا ترسره شي. د شین پوښښ د ارزښت په اړه که چیرته موږ وګورو د هوا د ککړتیا په مقابل کې، نو شین پوښښ رول زخته زیات دی، ځکه موږ یو اصطلاح لرو عامه چې یوه ونه د لسو کسانو ژوند ژغوري. نو که یو شین پوښښ وي، یا مثلا موږ د یو ځنګل مثال د یو ځنګل په نظر کې ونیسو، نو دا په زرګونو حتی موږ کولی شو د یو ولایت یا یو هیواد په سطح باندې د خلکو ژوند ژغورلی شي. نو شین پوښښ لکه د هوا د ککړتیا په مقابل کې یو موږ کولی شو د یو سفر په توګه د هغه نه موږ ګټه والو، او یا مثلا د دوی په مقابل کې د یو سفر په توګه یو واقع کیږي. نو څومره چې شین پوښښ زیات شي، شین پوښښ شتون ولري، د شین د پوښښ د پراخېدو لپاره هلې ځلې وشي، نو په هماغه پیمانه به د ککړې هوا موږ په امان کې وو او ککړه هوا دا به کم وي. که چېرته افغانستان کې موږ وګورو، یا نړۍ کې په خو په افغانستان کې به ساده مثال د ننګرهار ولایت په ژمي کې به موږ مثال ورکو چې هغه لکه ویل کېږي چې همیشه بهار دی، هلته شین پوښښ هم د اوړي او هم د ژمي کې په ډېره پیمانه شتون لري. نو د هوا د ککړتیا نه په ډېره زیاته توګه موږ ویلی شو ډېر زیات نه په امان کې دی، او یا بېخي نشته، او کویم په ډېره لږه پیمانه د اغېز یا واکه کړه ده. نو دا راځي صدق کوي د شین پوښښ شتون چې هلته شتون لري، نو د هوا د ککړتیا نه مخنیوي کړی ده. نو که په ټوله کې وګورو په افغانستان کې یا په نړۍ کې، شین پوښښ ډېر مهم دی او رول لري، او د هوا د ککړتیا د کمولو او یا هم بیخي د ککړتیا د منځه وړلو د یو لوی ویلی شو لامل حسابېږي چې شین پوښښ څومره زیات وي په هماغه کچه به د هوا ککړتیا کمه وي.
پپ خانی پلونو جیون بدل گردو لمبا دیکرما زما جانان بپا فانی پلونو دیول بیدل گردون لمبا دیکرما زما جانان دپتر چو پوری جدان